نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې کوم کس په جادوګرۍ یا کهانت یا فالونو باندې یقین ساتي یا جادو کوي یا پچا کوي کهانت پیجنې، یعنی چې څوک فال اچوي، ټیک شوه، فالی چې وته وایي، د لاس لکیری چې ګوري یا ستاسو ستوري ګوري یا ټیرټ کارډز په ذریعه تاسو ته وایي، پته نشته چې څنګه څنګه اشتهارات یې ورکړي وي چې خلک ولا راشي چې زما دا مسله ده، ما ته به کله جاب میلاویږي، یا فلانی ځای ته به کله سفر کومه، یا فلانی ځای ته لاړه شم او کولاړه نه شم. استخاره خو د خلکو نه هېره وي، هغه یې پرېښوده او د هغې په ځای په دې سیزونو پسې ولګېدل چې کله د بنده د ژوند نه صحیح دین، قرآن، کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې، یعنی دا هر څه ترې نه هېرې شي، نو بیا به هغه چې هغونه لاړې شي، نو بیا به هغه دا کارونه شروع کوي که نه. په استخاره خو یقین نشته چې استخاره به څوک کوي، او اوس دا کارونه پاتې شو، د هغوی نه تپوس شروع کړئ چې دلته وعدو کړو او که وعدو نه کړو، هغوی حساب کتاب وجنګوي او ووایي بنده ته هغې خانې جوړې کړې وي او په هغې کې حروف یا نمبرې لیکلي وي، نو دا ټول جادو دی. ځینې وایي چې موږ روحاني علاج کوو، روحاني علاج ورته وایي، او دننه سوي داسې زونه وي پکې. یو ښځه راغلې وه او هغې خبره کوله استاذې ته، او د وادي شو ښځو دا قسم مسلې وي چې زما خاوند ماله توجه نه راکوي، نو د دې کار دپاره ما په انډیا کې د یو کس سره خبره وکړه، نو هغو ماله څو سیزونه د ویلو دپاره راکړل. د هغې نه تپوس وشو، یعنی استاد ترې تپوس وکړو چې څه درکړي دي، نو هغې وی چې ما ته یې په کاغذ لیکلي دي چې وایه چې یا بدو. هغې ورته ووی چې نه، دا به نه وي، دا به یا ودود وي، تا ته به غلط فهمي شوي. نو هغې وی چې نه، هم دغه یې ما ته ویلي دي، ما ته ښه صحیح پته ده. هغې ته وویلی شو چې دا څنګه کیدی شي، دا خو د الله نوم نه دی. او چې هغه لاړه او هغه کاغذ یې راوړو، نو په هغې لیکلي وو یا بدو یې پرې لیکلی وو. هغې ته وویلی شو چې دا د چا نوم دی، دا چا له آواز ورکوې تو، دا څه د جن نوم دی یا دا د شیطان نوم دی؟ ټیک شوه. نو ګورئ په کومو طریقو خلک شرک کوي او پته ورته هم نه وي. ګورئ چې هغې به څومره ځله دا نوم ویلي، نو داسې نوم اخیستل او د هغې نه دا هم هغې ته دا هم پته نه وه چې زه چا ته آواز ورکومه. دا څه کوې تو؟ نو په پټو سترګو لګیا یې او دا کار کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا بدشګونی واغسته چې دا کار زما په دې وجه وشو چې فلانۍ راغله، یا فلانۍ تاریخ چې دی په دې باندې وعدو مه کوئ، ګنی داسې به وشي، په محرم کې مه کوئ، ګنی داسې به وشي، بس نه، دا ما په دیارلسم تاریخ کړی و نو ځکه داسې وشو. یا هغه په فالونو باندې یقین ساتي چې فلاني فالي له تلی وم او هغوی حساب کتاب لګولی و چې دا کار مه کوه نو زه نه کومه. فلاني وی چې زیړې کپړې واغونده، فلاني وی چې تو چرته تورې کپړې ماچوه، ګنی داسې به وشي. او بیا هغه غریبه ټول عمر تورې کپړې ناچوي، چې څوک په دې خبرو یقین ساتي یا جادو کوي یا پچا کوي یا چا د چا کاهن په خبرو یقین وکړو چې د هغو خبره رښتیا ده، نو هغه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړو. او چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول نه مني، یعنی دا غین انکار کوي، نو ولی هغه بیا مسلمان شو؟ نو دا څومره عام دي په کاهنانو پسې تلل او دا هغوی نه تپوسونه کول چې هغوی وایي چې په دې ځای کې رشته مه کوئ او بیا خلک هلته نه کوي، یا هغه وایي چې ها دا لک جینۍ ستوري ملاویږي نو وکړئ دا رشته، او بیا هغوی هغه رشته وکړي. استغفر الله ربي. ظاهره ده چې څوک دین او قرآن پرېږدي، نو بیا په داسې کارونو ورپسې شي. څوک تعویزونه کوي، هغوی ورته تعویزونه ورکړي چې دا په غاړه کړئ نو ستا کار به وشي، یا داسې سو جنتر منتر وکړه چې ما ته نوکري میلاو شي، سو داسې تعویز وکړه چې زما فلانی کار وشي، نو دوی خو کتاب هم د دې د پاره استعمالوي چې الټۍ لیکي. که تاسو ته یاد وي نو مونږ یو آیت ویلی وو چې بعضې خلک د دې قرآن سره ګمراه شي نو هغوی دا الټه لیکي، یعنی قرآن الټه لیکي په خپو پورې تړي. نعوذ بالله، څومره د دې بې حرمتي کوي. یعنی دا کتاب د جادو او ټوټکو د پاره پاتې شو. سورة الفاتحه الټه لیکل، استغفر الله ربي. نو دغه شان به هاروت او ماروت دوی منع کول چې دا کارونه نه دي او داسې نه دي کول پکار. لکه ما چې استاسو ته ویل چې دا طریقې دي او په دې طریقه شیطانان حاضریږي. دا نمونه طریقې دي چې کله جادوګران ناپاک وي، د جنابت په حالت کې اوسیږي، څخه ناپاک کپړه اچوي، د کفر کلمې ادا کوي، په تیاره کمرو کې ناست وي، اور لګوي او په هغې باندې مختلف کارونه کوي او په دې طریقو باندې هغوی راغواړي جنات حاضروي. کله خلکو ته وایي چې چرګه یا کوتره راوړه چې د فلانی رنگ وي، بیا یې په فلانی ځای کې غزاره کړه یا خخه کړه، او دا داسې ځایونه وي چې هغه د جناتو د اوسېدو ځایونه وي. اوس چونکې جنات ترینه خوشحاله شي نو شرکیه کلمې وایي. کله کله په شروع کې قرآن وایي او بیا شرکیه کلمې وایي چې هغه پټ پټ وایي او انسان ته پته نه لګي چې دې سو وایي. یادې سو وایي کله هغه د ستورو نه غواړي، کله کله د قرآن سورتونه جدا جدا الټه لیکي، یعنی د اخیر نه واخله د شروع پورې، او بیا یې دغه شان لیکي. نو د هغې سره جنات خوشحالیږي. بیا هغوی وایي چې اوس مونږ ته خپل مقصد ووایې چې مونږ هغه پوره کړو. استغفر الله ربي. اوس به یو جادوګر بنده څنګه پیژني؟ یو خدا خبره یاد ساتئ چې کله ستاسو نه څوک د مور تپوس د نوم تپوس وکړي نو تاسو پوه شئ چې د دو د جادو سره تعلق دی. ځکه چې څوک د قرآن سره علاج کوي نو هغه ستا د مور د نوم سره څه تعلق دی؟ که د مور نوم هر څه وي د قرآن پاک سره هم دم بنده کولی شي او هغه صحیح وي او رقیه کول په کار وي. لیکن چې کوم خلک د مور د نوم تپوس وکړي نو د هغو مقصد څه وي؟ د هغو مقصد د جادو کولو وي. بیا او دغه شان که هغوی ستاسو نه داسې کپړې وغواړي چې په هغې باندې خوله وي، د چا کمیس، بنین یا رومال، او چې کله تاسو چاله کپړې ورکوئ نو چرته هم چاله خپلې داسې کپړې مه ورکوئ چې په هغې باندې ستاسو خوله لګېدلې وي. هغه مخکې ووینځئ بیا یې ورکړئ. څه پته لګي که چرته یو خبیث کس داسې کار کوي نو هغه ستاسو په جامو بیا جادو کولی شي چې په هغې د چا خوله وي. نو اغوستلې جامې چاله مه ورکوئ. ښه، دغه شان که هغه زناور غواړي چې دا زناور تاسو په فلانی ځای کې ارتاو کړئ یا خخې کړئ نو تاسو وایې چې نه، هغه خو داسې هېڅ سنه وایي، بلکې هغه وایي چې په فلانی ځای کې صدقه وکړئ. نو دا صدقه ده چې فلانی زناور په فلانی ځای کې ارتاو کړئ؟ ولې دا صدقه ده؟ او چې څوک داسې سوزونه لیکي یا وایي یا لولي نو او داسې کرخې راکاږي، هغه څو حساب کتاب لګوي، نمبرې لیکي یا داسې سوزونه لیکي چې په هغې بنده نه پوهیږي، نو بیا هغه هم سجادو والا خبره وي په هغې کې. یا درله داسې کپړې درکوي چې دا په سروه چې په هغې کې سکویرز وي، چوکورونه وي یا باکسز جوړ شوي وي، او په هغې کې حروف یا نمبرې لیکلی شوي وي، خانې جوړې شوي وي، نو دا هم د جادو نښه ده. او یا درته دا ووایي چې ته ځان له اوسه، یا د چا سره خبرې مه کوه. او د افسوس خبره دا ده چې دا کارونه زموږ په ملکونو کې ډېر کیږي، او دلته هم خلکو هغه کاروبار شروع کړی دی او وایي چې یو داسې زبردست کاروبار جوړ کړو چې کور له بندیان راځي، نه پسې چرته تلل وي، نه سوکول وي، نه چرته دفتر کلا وهل وي، په کور دننه ورله موریدان راځي، عقیدتمند راځي، او زموږ عقل مړ شوی دی، ختم شوی دی، چې مونږ د خپلو خواهشاتو داسې غلامان شوي یو چې مونږ څنګه غواړو او هم هغسې دوشي. چې کله څوک بیمار وي نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د بیمارۍ لپاره دعاګانې نه دي ښیلي؟ ولې مونږ ته یې هېڅ ګایډنس نه دی راکړی؟ هغه وایي نه پاغه باندې زمون ایمان نشته، پاغه باندې خو مونږ پوهیږو نه، ځکه خو مونږ په داسې خلکو پسې ګرځو. بیا که د چا کار نه وي په کاروبار کې سو پریشانی وي، نو ولې د دې دپاره تاسو ته هیڅ نه دي خیالي چې مونږ په داسې خلکو پسې ګرځو؟ د هغوی نه به مونږ ته رزق میلاویږي؟ د هغوی سره دومره قوت او طاقت دی، نو هغوی خپلې مسلې ولې نه حل کوي؟ یو انسان ځان ته مسلمان وایي او د هغوی ایمان تلی وي او هغو ته پته هم نه وي. هغه ځان ته مسلمان وایي او هغه په کفر کې داخل شوی وي. کله هغوی خلکو ته وایي چې څلوېښت ورځې به تو اوبو له لاس نه وروړې، یعنی تو به لاس نه وینځې. کله هغوی وایي چې دا څیزونه په ځمکه کې خښ کړئ، چې کله یو ښځه وایي چې زما خاوند زما سره محبت شروع کړي، نو هغې له داسې یو شی ورکړي چې په هغې باندې نجاست وي، سخاوالی وي، چې په هغې کې شرکیه خبرې وي، هغه ورله ورکړي. او چې کله څوک مریض وي، نو د هغو نوم د هغو د خار نوم او د سوکار دپاره چې هغه راغلی وي، نو هغه ورته ووایي چې هغه بنده دا خبره ومني چې دی خو ډېر رسېدلی کس دی، او زه تاسو ته د چا نوم نه اخلم، خو د هغې نه بغیر یو خبره کوم چې څوک داسې خبرې تاسو ته کوي، نو تاسو پوه شئ چې سو ګړبړ دی. نو دا تپوس عام کس نه کوي چې ستاسو نوم دی، ته سو کوې یا ستاسو مسله ده. په حج باندې د حج واقعه ده چې دا نمونه خلک داسې کارونه هم کوي. یو کس وو او هغه د ګروپ معلم وو، چې کله د خپلو ملګرو سره په ټیکسي کې کیناستو، نو هغو ټیکسي والا ته وي چې ستا نه دا نوم دی، ستا دا مسله ده، ستا دا دا پرابلمز دي، تو د دې پریشانو نه تیریږې. او هغه حیران شو چې تا ته څنګه پته ولګې دا د دې هر سو، که دا هر سو ټیک وي نو پوه شه چې د هغو سره جنات دي، ګنې هسې خو بنده ته هیڅ پته نه لګي. نو د هغو د دې خبرو مطلب دا و چې زما ملګري په دې خبره خبر شي، نو بیا به هغوی مال راځي، بیا په ټولو باندې د هغو روب پرېوځي. نو دوی دا نمونه کارونه کوي. دغه شان چا خبره کوله چې په نیویارک سیټي کې یو سړی روان و، نو بل ورسره زر زر روان شو چې تو د انډیا یې، هغو یې چې نه. بیا ورته یې چې تو پاکستانی وې، هغو یې ها ها ته خو ډېر پریشانه یې، ډېر فکر کوې. نو نن سبا خو هر بنده پریشانه دی، د هر کس سره فکرونه دي. ها تا کاروبار شروع کړی دی، د اس نوم سره په کور کې چې څوک دي ستا او اس نوم والله کس به ستا سره رابطه کوي، تا ته به کال کوي، د هغو سره خبرې مه کوه، هغه به تا له ډېر غټ نقصان درکوي. د داسې خبرو سره یې دو ته څه ویل غوښتل چې زه ډېر ښه پوهېږم. نو هغو ته بیا هغه بنده وایي چې ټیک ده، تو ماته هغه ووایا دا ووایا. د داسې خلکو سره څنګه معامله پکار ده؟ د هغوی خبره اګنور کړئ، د هغوی سره خبرې مه کوئ. د دې مطلب دی چې د هغوی سره جنات دي چې دا نمونه خبرې راوړي. دا جنات بره ځي او خبرونه اوري، او په هغې کې دروغ او رښتیا میله وکړي، او خلکو ته دې کاهنانو ته یې ووایي. او بعضې وخت دوی خلکو له په کاغذ باندې داسې سوزونه ورکړي چې په هغې بنده نه پوهیږي، او بیا بنده ته وایي چې دا به په اوبو کې واچوئ او اوبه اسکئ. د دې ټولو سیزونو د جادو سره تعلق دی، او د جادو د ختمولو دپاره خلک سوسو کوي، بیا په دغه جادوګرانو پسې ځي. په کار ده چې زموږ نفرت وي د جادوګرانو نه، چې هغوی څومره غلیظ کار کوي، او بیا په جادوګرانو پسې منډې وهي چې دا جادو دی او اوس به د دې ماتول ضروري وي، اوس به د دې ماتول د جادو سره وي. نه، نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جادوګر پسې تلی و چې کله په هغو باندې چا جادو کړی و؟ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هلکه شان اثر شوی و چې سوکار به یې کړی و، نو هغه به ترینه هیر و چې دا کار مې کړی دی او که نه. چې کله به د خپلو بیبیانو کره تلی و، نو دا به ورته نه وي یاد چې زه تلی وم او که نه. نو الله تعالی په کلام کې راولېږل د دې په باره کې، او دا یې ورته نه ویلي چې په چا جادوګر پسې لاړ شه. مونږ خلک وایو چې نه، ډېر غټ جادو دی، تور جادو دی، اوس د دې د مات د فلاني جادوګر سره دی. کچا ته وایې چې سورۃ الفلق او یا سورۃ الناس وایې نو هغوی وایي چې دای راته سوړو کې شان شیخ ویلې دی. حالانکه الله تعالی فرمایلی دی چې کله تاسو د الله په پناه کې راشئ نو بچ کېدی شئ. یو انسان له دا کار پکار دی چې هغه ټول ګناهونه پرېږدي، کبیره ګناهونه به ورته پرېښودل وي، مونځ به په پابندۍ سره کوي، د نشې څیزونه به نه استعمالوي، میوزیک به د کور نه لرې کړي، تصویرونه یا مجسمې به لرې کول وي هغو ته. یعنی دا هغه څیزونه دي چې د دې سره د رحمت فرشتې نه راځي. او که څوک فحاشي کوي یا بې پردې واله کارونه کوي نو هغه به پرېښودل وي. د سحر ماښام اذکار به ویل وي. چې کله جادوګر په چا پسې جنات ولیږي چې په دو باندې حاوي شي، چې په فلاني به کس کې داخل شي، هغوی خو هر وخت نه شي داخلېدی. چې کله یو انسان پروټیکټډ وي نو په هغو باندې بیا پیریان یا جنات نه شي راتلی. او شیطان کله په انسان باندې حاوي کېدی شي؟ چې کله هغه الله تعالی یادول پرېږدي، چې کله هغه ډېر زیات په غوسه کې وي نو په دغه وخت کې انسان روحاني طور ډېر کمزوري وي، او یا چې ډېر زیات په غفلت کې وي، او یا چې هغه په هغو باندې ډېره زیاته یره وي، نو دا داسې حالتونه دي چې په دې کې بنده ډېر کمزوري وي. نو دا وخت دا پیریان په بنده کې ننوځي او په هر انسان باندې دا څیزونه اثر نه کوي، لکه څنګه چې وایرس وي او هغه د هغې سره هر بنده نه بیماریږي. چې د چا ایمیون سیستم کمزوري وي نو هغه بیماریږي کنه. او چې کله تاسو روحاني طور کمزوري یې نو دا څیزونه بیا په تاسو باندې اثر کوي. او چې کله تاسو د دننه نه مضبوط یې نو بیا دا څیزونه اثر نه کوي. د دې د بچ کېدو طریقې سوسو دي. کوشش کوئ چې د وضو په حالت کې یې، یعنی اپاودس کې یې، او د الله تعالی ذکر په ژبه باندې جاری ساتئ، ځکه چې کله هم د الله تعالی ذکر وي نو شیطان تختی. د شپې هم د وضو په حالت کې، یعنی د اودس په حالت کې سملئ، دغه شان د تهجد د مونځ اهتمام کوئ. چې باتروم ته ځئ نو د باتروم د ننوتو دعا وایئ، ځکه چې دا خبیث جنات په ناپاک ځایونو کې اوسي او ناپاک خلک خوښوي. او چې کله څوک په څخا ځای کې وي، څخا جسم وي، ټیک شوه، نو دا څیزونه راځي. یا څخا کپړې اغوستي وي، یا د هغو ماحول ګندوي څخاوي، نو د جناتو داسې ځایونه خوښ وي. نو ځکه د خپل هایجین ډېر زیات خیال ساتئ، خپل غیر ضروري ویښتو لرې کوئ، او چې څنګه ستاسو پیریډس ختم شي نو زر شاور، یعنی غسل کوئ، او مونځ شروع کړئ. په ګندګۍ کې مه ګرځئ. چې کله تاسو د حیض په حالت کې نو بیا هم د حفاظت دعاګانې ویل مه پرېږدئ. داسې نه ده چې اوس تاسو هر څه پرېږدئ، چې اوس زما چوټي ده. او تاسو ته پته ده چې د سورة البقره سره شیطان په کور کې نشي داخلېدی، نو دا ضرور وایئ. او د ښځې او د خاوند د تعلق په وخت کې مسنون دعا وایئ، کومه چې د سنتونه ثابته ده. د سحر ماښام په اذکار کې ټولې دعاګانې راځي، لیکن که څوک ډېر څه نشي ویلې نو پنځه څیزونه داسې دي چې دا چرته هم مه پرېږدئ. دا به تقریبا زیاتو خلکو ته یادې وي. اولنی سوسیز دی آیت الکرسی ده. دا سحر او ماښام په دواړو وختونو کې ویل ضروري دي. چې دا څوک سحر وایي نو د ماښام پورې هغه په حفاظت کې راشي، او چې د شپې وایي نو د سحر پورې په حفاظت کې شي. نو دا لازمي وایئ، کو بنده ولاړ وي او کو په روانه کې وي، نو دا سحر او مازیګر د مونځ نه پس ضرور ویل وي. دویم شی دی معوذات. یو وی موزتین او یو وی معوذات، ټیک شوه. موزتین او معوذات. موزتین سودی دا لفظ د دوو د پاره راځي، نو په دې کې سورة الفلق او سورة الناس راځي، او په معوذات کې سورة الاخلاص هم شامل دی. یعنی سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس. دا داسې ده لکه چې یو پرسکرپشن ډرګ بنده سحر او ماښام خوري. چې کله ډاکټر وایي چې دا ګولۍ به سحر او ماښام خوري، که بنده نور هیڅ هم نشي کولی نو دا پنځه عملونه دي ضرور کوي، ټیک شوه. چې چا دا معاوضات وې نو په حدیث کې دي چې هغه د هر سیز نه په پروټیکشن کې راغی، هغه بچ شو. دریم شی دی څلورمه کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا لسزله ضرور وایي، که څوک سلزله ووایي نو ډېره ښه ده، خو کم از کم لسزله سحر او لسزله ماښام ویل ضروري دي. نو دا داسې ده لکه چې بنده په قلا کې پنا واخلي. څلورم شی دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نو دا هم چې بنده سحر وایي نو د ماښامه پورې هغه پروټک شي، او چې د شپې وایي نو د سحره پورې د الله په پناه کې راشي. دغه شان درې ځله اعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ګنی کو تاسو چرته ځئ او یریږئ چې چرته څوک به مو د نظره کړي. مونږ خلک زر وایو چې مونږ زونه، څوک به مو د نظره کړي نو تاسو به د چا نه پټیږئ. نو تاسو ته پته ده چې د چا د نظر نه د بچ کېدو دپاره څه څه ویل پکار وي. کله کله خو د خپلو خوږو خلکو هم خلکو ته نظر لګي. نو بنده سوکړي په داسې حالاتو کې د ټولو نښو پټ په کور کې نشي کېناستی، داسې خو نشي کېدی که نه. نو بیا دا کلمه وایئ چې کله د کوره وځئ، اعوذ بکلمات الله التامت من کل شیطان وهامت ومن کل عین لامه. او د دې نه چې مخکې مې درته ووی نو په هغې کې په آخر کې من شر ما خلق دی، نو هغه د هر قسمه مخلوق د شر د بچ کېدو دپاره ده. ټول شرونه چې الله تعالی پیدا کړي دي نو په هغې کې ټول راغلل، شیطان پکې هم راغی او نور هر څه هم. نو اوس مونږ ته د یری ضرورت نشته چې فلانې به داسې وکړي هغسې به وکړي. نو الحمدلله دا د حسد دپاره هم شو، د نظر دپاره هم، او د جادو دپاره هم ستاسو دپاره کافي شو. دا پنځو سیزونه داسې دي، یعنی دا داسې ګولۍ دي یا داسې ویکسینز یعنی ستنې دي چې دا تاسو مه پرېږدئ او دا یاد کړئ کوچاله نه ورځي. او امید دی چې ټولو ته به یاد وي دا پنځه سیزونه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نهره باندې اوو عجوا کجوري خوړل هم فرمایلی دي. نو په هغه ورځ د هر قسم زهر یا جادو په انسان باندې اثر نه کوي، ټیک ده؟ په هغه ورځ چې څوک اوو عجوا کجوري په نهره باندې اخوري. داشان دا هم فرمایلی شوي دي چې د بیرې پاڼې واخلئ، کو په چا باندې سو اثرات وي نو د ټولو نه مخکې بندله خپل ځان پروټیکټ کول دي، بچ کول دي. ګورئ که نه چې کله یخنی وي نو تاسو جاکټ واچوئ او د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره. نو دغه شان چې کله مونږ ته پته وي چې داسې بندیان شته زمونږ په خلکو کې چې په هغوی باندې زما شک وي، نو بیا د مخکې نه خپل حفاظت وکړئ. او که په چا باندې آلرډي جادو شوي وي نو د بیرې اوو پاڼې واخلئ، هغه وټکوئ، اوبه پکې میلاو کړئ او بیا پې آیت الکرسی ووایئ او هغه پرې دم کړئ. او چې په چا جادو شوي وي نو هغه دې درې ګوټه وسکي او د نورو اوبو سره دې هغه غسل وکړي. دا په ابن کثیر کې دي. او د سورة الفلق او سورة الناس پشان خو د سره تعویز شته دی نه، او نه د آیات الکرسی پشان. نو دا پوره دي د بنده دپاره، دا شیطان لری کوي د بنده نه. نو ما وی چې زو خاص طور دا تاسو ته ویم، نو دی به دا جادو خاص د دې دپاره کوو چې د ښځې او خاوند په منځ کې جدایی به یې راوسته. او تاسو ته پته ده، ټیک ده، نور هم ډیر خراب کارونه دي چې په هغې باندې شیطان خوشحالیږي او یا شیطانی لارې دي. لیکن شیطان د ټولو نه زیات په څه خوشحالیږي؟ چې کله د ښځې او سړي په منځ کې ورانۍ راشي. په مسلم کې حدیث دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دا غټ شیطان یعنی ابلیس د شیطانانو بادشاه دی. دی خپل تخت او بو د پاسه ولګوي، بیا ټول شیطانان د غلطو کارونو کولو د پاره ولېږي، او د ټولو نه غټ فتنې والا کار چې دی، یعنی دا غو پنیز د ټولو نه غټ کارنامې والا کار سوی، چې کله هغه ته یو شیطان راشي او دا وایي چې ما د سړی او ښځې په منځ کې شر جوړ کړو او په هغوی کې مې جدایي راوسته، ټول خپلې کارنامې پیش کړي، یو وایي چې ما دا وکړل، بل وایي چې ما دا وکړل، لیکن چې کوم یو وایي چې ما د ښځې او سړی په منځ کې جګړه وکړه، جدایي مې راوسته، نو دی هغه ته ورتر غاړه وځي چې تا خو ډېر غټ کار وکړو، او د خپل ځان سره یې کینوي او د هغو مرتبه اوچته شي، ولی ځکه چې د دې سره نسلونه خرابیږي. تاسو ته پته ده چې کوم ځای بروکن فیملیز وي، نو هلته د بچو په نفسیاتو باندې اثر کیږي،
او دغه شان د دوو خاندانونو په منځ کې دښمنی پیدا شي، نو د هغې اثرات د لری لری پورې ځي، او دا وړې خبرې نه دي، نو ځکه دا دومره خراب شی دی.
او دا خبره د معذرت سره کوم چې هغوی جادو نه کوي، لیکن هغه کارونه کوي د کومو د پاره چې جادو کیږي،
او هغوی دا کارونه قصدن کوي او یایی په لاعلمۍ کې کوي.
چې کله په ښځه خاوند کې محبت وي، نو هغه د هغوی بالکل نه وي خوښ، او وایي چې دا خو د ښځې پرتوګ دی، او هر وخت په هغې پسې شاته روان وي. نو ستاسو په کې څه کار دی؟ که د هغوی په خپلو کې محبت دی، په هغې باندې د خوشحالېدو په ځای په هغوی کې دومره حسد پیدا شي
چې اوس موږ داسې څه وکړو چې دوی جدا شي. او ګورئ جادو څه شی دی.
الفاظ چې دی که نه، دا الفاظ چې دي که نه، لکه څنګه کو تاسو څوک په چوکه یعنی ډنډه باندې ووهئ، نو هغه خوږیږي که نه، دغه شان د الفاظو سره هم بنده ته زخمونه میلاویږي. تاسو ګورئ که نه، بعضی وخت خلک داسې تقریر وکړي چې ټول خلک په غوسه کې راشي، د بل کس مړ کولو ته تیار شي، یا تاسو داسې څه بیان واورئ چې ستاسو د سترګو نه اوښکې وبهیږي، او بعضی وخت تاسو داسې خبرې واورئ چې د هغې سره تاسو له خندا راشي، او هغه صرف الفاظ وي، لیکن په الفاظو کې هم تاثیر وي. او دغه شان الفاظ کله موږ بار بار د بل په غوږونو کې واچوو، نو د هغې هم اثرات وي. چې کله چاته وویلی شي چې ستا ښځه خو داسې کوي، هغه خو د بچو خیال هم نشي ساتلی، هغه خو خپل خیال هم نه ساتي، ستا ښځې له پخلی نه غرځي، دا وګوره دای سپخ کړی دي، د هغې متعلق هر وخت بدې ردې وایي، هغې له خو د کور د سنبالولو چل هم نه ورځي، د هغې خواړو څه سلیقه نشته، او د سړو خدای خبرو ته په خپله ډېر خیال نه وي، ځکه چې هغوی خو سحر ځي او ماښام راځي، چې هغو ته کله هر وخت داسې قسم خبرې کیږي، نو بیا به د هغه سړي څه حال وي. د دې الفاظو هم اثرات وي، بیا هغو ته خپله ښځه بده ښکاره شي، او بیا موږ وایو چې موږ څه کړي دي، موږ خو هېڅ هم نه دي کړي، زه خو د سره وم نه. ګورئ، موږ ټولې ښځې یا د چا اندراوریانې یو یا د چا یوریانې یو، ځینې په موږ کې خواښیانې دي، موږ له سوچ پکار دی چې دا موږ څه کوو، چې موږ وګورو چې موږ څنګه د خاوندانو او ښځو په منځ کې غلط فهمیانې پیدا کوو، موږ داسې څه خبرې کوو چې د هغې سره د هغوی د یو بل سره تعلقات خرابیږي، یا د هغوی په کور کې نفرت او بیزاری پیدا کیږي. زموږ هیڅ حق نه رسی چې د هغوی په منځ کې داسې خبرې کوو. موږ له پکار دي چې هغوی په خپل حال باندې پرېږدو. بعضې وخت طلاق ته خبره ورسی په داسې خبرو، چې کله فیملیز انوالو شي، هغوی په خپله خپلې مسلې هموارولی شي، هغوی ښه اوسي، او چې کله پکې د فیملیز د طرف نه د خلاندازي شروع شي، ګوتې وهل شروع شي، نو د هغې سره کورونه خرابیږي. نو چې کله موږ د اندرور په رول کې یو، د یور په رول کې یو، او یا د خواښي، او داسې خبرې د خولې نه اوباسو، ورور مو ډېر خوښ وي او همدردي مو وي ورسره، د زوی سره مو ډېره همدردي وي چې زما نازبین زوی دی، د دې غریب خو څوک بالکل خیال نه ساتي، چې کله موږ دا قسم خبرې کوو، نو بیا د هغوی په منځ کې محبت نه پیدا کیږي، بلکې نفرتونه پیدا شي. هی زما مور خو زما دومره خیال ساتي، او د دې سره خو زما بالکل قدر نشته. نو خپل محبتونه د ځان سره سنبال کړئ، د دې په ذریعه په ښځه او خاوند کې جدایي ما اچوئ. کچرې په هغوی کې جدایي راغله، نو موږ څه کار وکړو؟ هغه کار مو وکړو کوم چې جادوګران کوي، یا شیطانان کوي ٹھیک شو هغوی د جادو په ذریعه کوي او مونږ یې په سختو او تیره خبرو باندې کوو مونږ د بل په غوږونو کې کسر پسر کوو یو ورځ به هغو له قهر ورشي او شر به جوړ شي او چې هغه جګړه کوي نو ته به هم جګړه کوې او بیا مونږ وایو چې ما څه کړي دي ګورئ په دې طریقو باندې کورونه ورانیږي په دې کې بل هیڅ چا ته نه دي کتل پکار پکار ده چې مونږ ټول په خپلو ګریوانونو کې وګورو دلته دا سوچ نه دی پکار چې ها فلانی هم دا کوي نه خپل ځان ته وګورئ چې زه د خپلو وروڼو په کور کې څومره دخل اندازي کوم څومره غرض لرم د خپلو زامنو په کورونو کې د خپلو لوڼو په کورونو کې زه څومره ګوتې شتي وهم د دې سره به د هغوی محبت پیدا کیږي که نور هیڅ هم ونه شي هغوی د یو بل نه بیزاره شي د بل قیمت ختم شي که چېرې مونږ ښه خبره نه شو کولی نو د بدې خبرې هم مونږ له پکار ده چې مونږ د هغې نه پرهیز وکړو نو دلته څه دي ګورئ په قرآن کې دومره غټه خبره راغلې ده چې هغوی به د جادو په زور دا کارونه کول او د مسلم حدیث مې درته بیان کړو چې شیطان څنګه خوشحالیږي بیا هم مونږ دا کارونه کول غواړو د یوې ښځې کور په دې خبره خراب شوی و چې بچی له دې دومره ډېر خوراک ولي ورکړی دی په هغې باندې جګړه وشوه او چې کله هغه وټوکلی شوه نو هغې هم جواب ورکړ او د هغې نه پس جګړه وشوه او طلاق ته خبره ورسېده نو په دې سیزونو کې د ډېر احتیاط ضرورت وي ډېر زیات خاص طور چې کله مونږ کور یو او ګورو سیزونو ته دا وخت ډېر د احتیاط ضرورت وي د خپلې خولې نه چرته هم داسې خبره مه وباسئ ځکه چې تاسو ته ویلی شوي دي چې قرآن وایې ځکه خو تاسو ته مونږ وایو چې قرآن وایې خپل ذهن په نورو سیزونو کې مصروف ساتئ چې د دې سیزونو در سره وخت نه وي پرابلمس هغه وخت راځي چې کوم زمونږ د اخیرت ته فایدې خبرې وي هغې طرف ته مونږ رازونه او په نورو خلکو مو نظر وي چې څوک څه کوي څوک څه وایي څوک کوم خوا روان دی زمونږ نه به الله تعالی د دې په باره کې تپوس نه کوي او نه به دا سوال په قبر کې کیږي چې ستاسو په کور کې ستاسو انګور ستاسو ورندر ستاسو یور څه کوي د هغې ریپورټ راوړه ستاسو او زما نه به دا تپوس نه کوي نو په دې وجه مونږ له پکار دي چې خپل قیمتي وخت په دې خبرو کې نه ضایع کوو پکار ده چې مونږ ځان له د فایدې څه کار وګورو نه چې مونږ د بل جاسوسي کوو او ټول عمر په دې کې تیر کړو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله هغوی نه دي نقصان ورکول والا د دې سره هیڅ چاله هم مگر د الله تعالی د اذن سره کچری هغوی دا سوچ کوي چې جادو شوی دی لکه ما چې درته وایي چې خلک وایي چې دا خو ډیر غټ جادو دی نو دا خبره یاد ساتي او دومره د یری ضرورت نشته چې په ما چرته چا جادو نه وي کړی ډیر خلک په دې خبره ډیر یریږي او پریشانه وي چې هی چرته په ما باندې جادو نه شي نو ګورئ د مؤمن څنګه ایمان پکار دی چې د الله تعالی د اذن نه بغیر یو شی هم نقصان نشي ورکولی او چې کله تاسو د الله تعالی په پناه کې راشئ نو د یو سیز هم مجال نشته چې هغه دې تاسو له نقصان درکړي چې کله تاسو په یو مضبوطه قلا کې داخل شئ نو بیا یره د څه خبرې پاتې شوه بیا خو شیطان بهر پاتې شو نو تاسو له پکار دي چې دا دعاګانې ووایئ او په قلا کې پناه واخلئ چې شیطان بهر پاتې شو او تاسو په حصار کې راغلئ چې کله څوک آیت الکرسي وایي نو د هغوی دپاره الله تعالی یو فرشته مقرره کړي چې هغه بیا د انسان حفاظت کوي که د شپې ووایي نو د سهره پورې فرشته د هغو حفاظت کوي نور تاسو ته خو باډیګارډ میلاو شو کنه نور څه غواړئ او یره د څه خبرې او که څوک وایي چې بیا هم یریږو نو دې مطلب دی چې ستاسو په دې کلمو باندې یقین نشته تاسو یې وایئ او بیا مطمئن اوسئ بیا نه نظر بد وي نه جادو وي یا بل څه شی ٹھیک شوه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
او هغوی چې سیز د کول نو هغه بندله نقصان ورکوي او نفع یعنی فایده نه ورکوي یعنی هغوی هغه سیزونه زده کول چې د هغې نقصان دی، نو دا څومره بېوقفي ده چې انسان هغه شی اخلي چې هغو ته پته وي چې دا شی به ماله نقصان راکوي.
لیکن د هغوی د الله تعالی په خبرو باندې یقین نشته، ځکه خو هغوی هغه سیزونه زده کول اخستلي چې بس زموږ خواهشات پوره شي. نن هم ولې خلکو ته پته نشته چې دا کارونه حرام دي؟ هر چا ته پته ده، بیا هم څنګه ځي؟ په مسلمانانو ملکونو کې څنګه ځي؟ هلته خو ټول مسلمانان دي، او څنګه ځي خلک؟ نو هغوی هم جادو زده کوي، او خلک هم هغوی لذي، او هغوی هغه شی اخلي چې بنده له نقصان ورکوي، فایده نه ورکوي. الله تعالی چې وفرمایل چې په دې کې نفع نشته، فایده نشته. او کچرې زموږ په قرآن باندې ایمان وي، اولنی آیت په سورة البقره کې سوو لا ریب فیه، چې په دې قرآن کې هیڅ شک مه کوئ، په دې کې هیڅ شک نشته. او دلته الله تعالی فرمایلی دي چې هغوی هغه شی زده کوي کوم چې نقصان ورکوي هغوی له، په دې کې هیڅ نفع یعنی هیڅ فایده نه وي.
تاسو ته پکې فایده راځي په نظر
چې نه نه د دې سره به زما کار وشي، نو ستاسو خبره صحیح ده. او که د الله تعالی فرمایي چې په دې کې نقصان دی، نفع نشته، او څوک چې زده کوي نو د هغو دپاره هم ډېر غټ نقصان دی، نو دا څنګه نقصان دی؟ مخکې ګورو ولقد علمو، البته بې شکه هغوی ته پته ده،
یهودیانو ته ښه پته وه، لکه څنګه چې نن مونږ ته پته ده، نو دغه شان هغوی ته هم پته وه.
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، چې څوک دا اخلي نو دا هغو بیا په آخرت کې هیڅ نشته، ځکه چې دا هغو نه ایمان لاړو، پکې کفر کې داخل شو، نو دا هغو به څه حصه وي بیا په آخرت کې؟
یعنی هغه به خپل آخرت برباد کړي که دا هغو په دنیا کې یو وړوکي شان فایده هم وشي، لیکن که آخرت یې لاړو نو هغو ته بیا څه میلاو شو؟
بیا هم خلک په دې پسې ځي، نفع په دې کې نفع نشته، په دې کې نقصان دی. دا خبره په ذهن کې کیږدئ، د دې خلکو پسې تلل که هغوی هر څه کوي، د الله در داسې دی چې داغونه غواړئ دا خبره کوي چې یا الله، بل زمونږ هیڅوک نشته چې مونږ ترېنه وغواړو، مونږ به ستا نه غواړو او ته به راله راکوې. نو مؤمن له خو پکار ده چې داسې کوي، داسې نه چې اوله د الله نه یو څو ورځې وغواړي او بیا بل خوا لاړ شي، نو دا څنګه ایمان دی؟ نو د داسې خلکو بیا په آخرت کې هیڅ حصه هم نشته، د هغو آخرت خو ختم شو. ولبئس ما شروا به انفسهم، څومره بده ده چې خرڅ کړو د دې سره، چې خرڅ کړو دوی د دې سره خپل نفسونه، یعنی خپل ځانونه، یعنی څومره خراب شی دی چې د دې په بدله کې هغوی د خپلو ځانونو سودا وکړه، د جادو زده کولو په بدله کې د خپل ځانونو سودا وکړه،
د جادو کولو دپاره چې هر څه زموږ په مرضی وشي. هغه ویلی شي چې یو هاف ټو سیل یور سول ټو د دیول، نو دا خبره بالکل صحیح ده. جادوګران هم داسې کوي، خپل ځان خرڅوي، پته نشته چې دا چا ویلی دی، خو بالکل حقیقت دی. د هغو روح د الله د پاره نه وي، د شیطان د پاره وي. څومره خراب سودا دی وکړه.
لو کانو یعلمون، کاش چې دوی پوهېدی، کاش چې دوی سره علم وي. ګوری الله تعالی وفرمایل چې ولقد علمو، چې البته بې شکه هغوی ته پته ده. نو بیا دلته دا ولې ویلی شو چې لو کانو یعلمون، چې کاش چې دوی ته پته وي؟ هغوی ته خو پته وه
چې د هغوی په آخرت کې څه حصه نشته. نو دلته زه ستاسو نه تپوس کوم
چې هغوی ته ولې ویلی شو چې کاش هغوی ته پته وي، ځکه چې د هغوی چې کومه پوهه وه، نو هغه هسې ظاهري پوهه وه، لکه مونږ ته هم چې نن پته ده چې جادو حرام دی، شرک حرام دی، ولې مونږ ته پته نشته چې قیامت به راځي او هلته به حساب کتاب وي، مونږ ته به جواب ورکول وي،
مونږ ته ټوله پته ده که نه؟
نو بیا د هغې نه پس مونږ څه کوو؟ هم هغه کارونه کوو. نو دا پوهه د الله په نیز داسې ده لکه چې تاسو ته هیڅ پته نه وي، ځکه چې د هغه پوهې نه څه فایده چې کله د قیامت په ورځ بنده ودرېږي او وایي چې دا څه وشو. پوهه خو د هغه کسته او فایده خو هغه کسته میلاویږي چې کله د بنده په عمل کې راشي چې د هغو عمل بدل شي. لکه څنګه چې موږ ته د دروغو پته ده چې دا د ګناه کار دی، لیکن بیا هم موږ دروغ وایو، نو بیا د داسې علم څه فایده ده، د داسې پوهې څه فایده چې د هغې نه بنده ته څه حاصل نه شي، چې د هغې څه ریزلټ نه وي، نو د داسې علم بیا څه فایده. موږ ته پته ده چې الله تعالی ته به د حساب کتاب دپاره ودرېدل وي، بیا هم زموږ څه پروا نشته، موږ غافل یو، د دې پوهې هیڅ فایده نشته. کوم مسلمان ته د قیامت په باره کې پته نشته، نو د هغې څه فایده. دغه شان دوی ته هم پته ده چې په آخرت کې څه حصه نشته، بیا یې هم جادوی زده کوو او دا کار یې کوو. الله تعالی فرمایي چې کاش چې هغوی ته پته وي چې د هغوی سره حقیقي علم وي، علم نافع، د کومو چې موږ دعا هم کوو. اللهم انی اسألک علما نافعا، ای الله موږ له فایده من علم راکړي. نو کاش چې دوی ته فایده من علم ملاو شوی وي، کاش چې دوی هغه اغستی وي، د هغې سره به د دوی ژوندونونه بدل شوي وو. که موږ ته څوک وایي کو اعلان وشي چې نن څوک هم په ولاړې باندې نیویارک ته لاړو په ټرین کې، یعنی که څوک دوه نیمې ګنټې سفر وکړي او چې کله هغه هلته ورسي، نو هغو ته به کور میلاو شي، ګاډۍ به ورته میلاو شي، د بچو فیس به یې پې شي، د هغو د ټول ژوند خرچه به اوچته شي، د هغو بیلز به پې شي، میډیکل به یې فری وي، د هر څه انتظام به د هغو شي. نو تاسو ماته وایئ چې زموږ به بیا څه حال وي؟ په جګړو جګړو به خلک ځان ورسوي، هغوی به وایي چې که سیټ هم نه وي، که سیټ هم موږ ته میلاو شي خو موږ به کینو نه. ولې؟ ځکه چې دا هر څه به راته هلته میلاویږي. نو موږ ته ویلی شو چې په دې لږ شان ژوند کې، دا لږ شان ژوند چې دی زموږ، په دې کې ودرېږئ، لږ شان مشقت برداشت کړئ، نو بیا به د همیشه دپاره جنت وي. په هغې کې کورونه هم دي، سورلۍ هم دي، سکون هم دی، خوشحالي هم ده، هر شی په کې موجود دی. لیکن زموږ په دغه وعدو باندې یقین نشته. کچری ویمی مو، نو ولې موږ به بیا د دې مشکلات په خندا سره نوې برداشت کړي؟ کچری زموږ دا یقین وي، نو بیا خو به هیڅ مسله نه وه. دا خو د لږ وخت مشکلات دي او بیا خوشحالۍ را روانې دي، لیکن زموږ یقین نشته. لو کانو یعلمون، کاش چې هغوی علم لرلی. حالانکه موږ ته پته ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دنیا مثال داسې دی د آخرت په نسبت لکه په سمندر کې چې ګوته کیږدي او هغه لنده شي. دغه شان د دنیا ژوند دی او دا سمندر آخرت دی. هر چا ته د دې حدیث پته ده، او د هغې نه پس چې دغه شان اوبه په ګوته پورې نښتې دي، د دې دپاره موږ سونه کوو، کله په جادو پسې ځو، کله په ټوټکو پسې، کله په کاهنانو پسې، کله موږ وایو چې هی زما دا خواهش پوره شوې، کله په خلکو کې جګړې پیدا کوو، کله سو کوو او کله سو. د الله اطاعت راته ګران کار ښکاري. په سستۍ کې یو، په غفلت کې یو، هی څنګه وکړو، هی زموږ نه کېږي. په دې لږ شان ژوند کې هم اطاعت زموږ دپاره دومره ګران کار دی. د ګناهونو نه بچ کېدل خو ډېر ګران دي. په هغه ټرین کې تلل خو هېچا ته ګران کار نه ښکاري، چې کله بنده ته پته ولګي چې دا هر څه به راته میلاویږي، موږ به جګړه وکړو او لاړ به شو. لکه د حجر اسود د ښکلولو دپاره چې خلک جګړه کوي، څومره ګڼه وي هلته، یو بل له خلک دیکې ورکوي، نو زموږ به هم دغه حال وي چې کله د قیامت په ورځ به په اولني صف کې ولاړ کس ته څومره اجر میلاویږي. کچرې دا دلته پته ولګېده چا ته، ټیک شوه، پته خو ده، لیکن که هغه نمونه پته نشته. که د چا دا یقین پیدا شو، نو جګړه به وکړي چې ما له ځای راکړه. کچرې دا پته ولګي چې یوې نیکې ښځې ته به هلته څه میلاویږي، نو بیا به ښځې ریس ولګوي چې نیکه جوړه شم. لیکن دلته ریس د څه دپاره لګېدلی دی؟ د شاپینګ دپاره، د کپړو دپاره، د کالو دپاره. زموږ پرایاریټیز جدا دي. لو کانو یعلمون، دا زموږ دپاره هم دی. کاش چې دوی ته پته وي، کاش چې علم وې د دې سره.
د ویلو سره هم زمون علم نشته.
زمون حال هغه دی، لقد علمو، هغوی ته پته وه، لیکن بیا هم الله تعالی وفرمایل چې کاش دوی ته پته وې. علم صرف د هغه کس سره دی چې چا خپل پرایورټیز بدل کړل، خپل ژوند دی بدل کړو، چې چا خپل ډایرکشن بدل کړو. چې نه، ما دا علم د قرآن نه واخیستو، نو اوس به د دې مطابق ژوند تیروم. او که د چا سره هسې علم وي، سرټیفیکیټ هم ورسره وي، که په ګریجویشن کې تاج هم په سر کړی وي او ولاړ وي، که هارونه ورته په غاړه شوي وي، که میډلز یې ګټلي وي،
خو هغه جاهل دی.
د هغو علم هغو له څه فایده ور نه کړه چې هغو ټول عمر یې زده کړی و، پته وه ورته، او بیا هم هغو ته هلته سزاګانې میلاویږي د کومو کارونو نه چې هغوی منع شوي وو، او هغوی وایي چې مونږ ته خو پته وه، نو ولې مو نه کړو؟ نو په هغه ورځ به دا ټول خلک بیا حسرتونه کوي.